په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوال ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندوی کانفرانس جوړ شي. برېټانیا له دغه کانفرانس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مندي چې په دې کانفرانس کې به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړلی چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولي او بیرته یې خوشي کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریز ولري.
یو ګډه پالیسي چې د مطبوعاتو لپاره جوړه سي او یو بام او دوه هواوي خبره چې پکښې ولکه چې کندهار کې د موسیقۍ نه، کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې داسې کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان یې د علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونیز خبرونه کې پر دې غږیدلې و چې د طالبانو لخوا ورستیو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لاري د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوي خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د ځګاوي ورته له مخکيني نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې رپورټ کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن جهار شمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوزیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې و. د سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای شي د تیر نظام پوزیان په نخه او شکنجه کړي. د سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا بایومیټریک لینک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینی وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندیښنې راپورته کړې چې طالبان کولای سي دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نقشه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا پخوانی رژیم کې وو او دوی یې ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري.
د سازمان ویلي د ډیجیټل هویت او د ماشینو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومټریک ډیټا لري چې د ګوتو نښې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي چې بهرنۍ حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکوونکو د ماشینو همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولې دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 12 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکې کړي دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکوونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولای سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو، پاړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوې دي.
په کندهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ایزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي. هم نور جزئیات په دې راپور کې.
د راډیو خبرونې دا سیګنال د ویبرځ وړاندې په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنې سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز راډیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندې شوی وو او د دې تعهد له ورکولو وروسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
وګړي غشتنه وکړي چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په دا بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید کاتې شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي راډیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي بن خبروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازمان نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړه چې پاکې سی و چې مطلق یو ثانیه یو دغه موزیک کو سندري بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه او اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کې باندې خصوصي دوی سره په تلې په منځ کې اړیکه ونه ورسي او وي باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښتي شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم ملاری وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هوا وی خبره دی پکښ ورکه سی چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوشسوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې ویلي چې نړۍ د افغان ماشومانو تر څنګونه دریږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنکړي. په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډیر ماشومان ومري. د دې سازمان د دې په دې راپور کې د غرض ویلي چې اوس مهال 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه لمه کې چې نن خبره شوې لنړیوالو غوښتل شوې چې لمړینې او لوګې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کانفرنس کې چې ملګري ملتونه بریتانیا، جرمني او قطر به په ګډه کوربتوب کوي د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنه وکړي. لبل خادم الګرملتونو د پرختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکړی چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړي خبر پانه کې یو ځل بیان لري والټولن ته دا پګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکران جګړې ته اړولې باید افغانان هیر نکړي او سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دغه راز په افغانستان کې د انجونو او خزو د زدکړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې لشپګن ټولګي پورته انجونې له زدکړې منع کړې دي ژورې اندېښنې وړ بللی. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زدکړې او کار ته انجونې او خزې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د څه باندې 3.5 میلیونه او 5 لک افغانیو په لګښت د دغه پروژو د مالی تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخترول کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکو په درلودلو سره 1406 نوي فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي. مالی لګښتې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېرې سیمې غرنیزې دي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاذ لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوه چې په کې د نورو خبرو یا تجاویز ترڅنګ په کې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله دی نظر ثانی وکي. ټول سکولونه دي د زده کړو په غرض کولاو کړي چې په کې ماشومان او ماشومانې بغیر لکوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 28مه د متحده شریعت محاذ لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کول سره جنکی د تعلیم نه الهوه د ډیرو حقوقونو نه محروم کیږي ولې دغه حقوقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو په خوانی صوبای وزیر قاری روح الله مدنی هم شامل هغه په خپل خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پری خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پری خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. ماشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلې. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم دخلې نه دا خبر اورېدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي نو زه په دې تلاش کې م چې هغه عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسېږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې.
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې مش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فدورامان ډلې جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبای اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبای حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشاهد ریډیو سره په خبرو کې وو ویل،
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے.
دا وای افغانستان کے زنہ گنم چھ پہر زنانہ پر بندیز لگی دلی بھی خوزین علاقی بوی زنی وجوہات بوی خو حقیل مقابلہ کول پکار دی، خپل جنکو تا تعلیم ور کول پکار دی، حقوی ہنرمند جوڑول پکار دی، حقوی تا بیداری او پوہ ور کول پکار دی چھ پر اتلون کی حقوی خیمین دی لون او خویند ثابت شی. زغوارم چھ دو زنانو تعلیم پہر حال کے پکار دی او دا پہ حکومتونو فرض ہم دی،
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے.
دا مشاد رڈی او زنی نور رسنیو د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو ورستو په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درويشتمه خلاصې شوې، ولې د څو ساعته خلاصې دونه پس یو وار بیا وتړل شوې. چې د ریپورټونو سرسم هغلته خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډیر اندېښمن کړي، وغوښتل یې تعلیمي ادارې دې واپس کولاو شي. د پیښور غونډه کې د کوټې نه ورغلې سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی، مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل، تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو.
اور طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قران او حدیث نافذو. نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم دا ده چې دا سه کوم بندیز دی ونه لګي،
چې سه کوئی پابندی نه لګای.
طالبان نمرات په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نمرات اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی پوینه دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړي دي. د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوې اعلامیه کې زیاته شوې، دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي. د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړې کړي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردي سره خپل تعلیم جاری وساتي. د خیبر پختونخوا صوبې چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل،
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سن په نارینه باندې فرض دي، دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دار وطن خپل کلچر دي، روایت دي، زموږ مذهب دي، داغه تعلیمات دي، داغه په دایره کې دن نه دن نه، لیکن تعلیم خو دے فرض دے او پائے کی اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی جاتا
دے غونڈے پا دوران دے نارینا علماؤنا علاوہ دے اسملی زنانا غڑو او دے خیبر پختونخوا صوبی صوبائی وزیر ظہور شاکر ہم خبر وکڑی. دے متحدہ شریعت محض لخوا جاری شوی دے دری اپانو او یا صفحاتو اعلامی ہم اڑاندے شوا چی ورباندی وار پا وار طول مقررینو بحث وکا او ورباندی دسخطون ہم وکڑل. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کې د ځوان فکر او نيزه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې غږیدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په یو تمريني لوبه کې د اردن لدر ویشت کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه نن مازیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د کویت له لدر ویشت کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې. افغان لوبډله اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخت ده. که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره د رسمي سیالۍ ولري، خو د مارچ میاشتې په 19مه دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه. په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10مه پای ته ورسیږي. د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسیده. د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوراوي سیالیو ته په تمریناتو بوخت ده، 13 ورځې د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمريني لوبه مساوي پای ته ورسوله. افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي. دا سیالي د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رائډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبل دی او بل په وړاندې سیالي ډګر تخته شي. دا روانو سیالیو شپږم لوبه ده. کلکتې لوبډلې له دی وړاندې خپل لومړی لوبه ګټلې. په دې لوبډله کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبي کې خو په تیره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه ورکړل شوی. د آی پی ایل لیگ د تیر شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپې توموندو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله خو دوه توپچونې پریکړه وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 211 منډې هدف ورکړ خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر اتسلور نیمه بجی استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه د برخته مو هر کله کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګونو جنو ته د انګریزي ژبه او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابر شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنو د پروګرام ته خوخه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیسي. نور حل په دې ریپورت کې
په خوست کې د خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګونو خزو او جنو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبه د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوی غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزي د ټکنالوژي او کمپیوټر لکارونې ورسته پات شوې دي. دوی زیاتوله د به هوسا او پرمختللي ټولنې رامنځته کېدل په دې پوری تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس آزادای رادیو تو ویل د دې پروګرام څخه مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویاندې زموږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېری پاتې دي. نو موږ هیله هم دا چې پرتونکو کې داسې خویاندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویاندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي ترڅو نجونو ته سالمه زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویاندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون خونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابره شوي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه ځانې او څه پراتونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. نو موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشینی یو. چای از موږ ټول عمر به داسې تیریږي، موږ به زده کړه نشي کولای. زده کړه ته به موږ له رسای نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره کدی غوړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي. نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکو نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د خزو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نارو خازه پر دی مونږ یاندې چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې مونږ ته داسې یو مکابر باره کې مسایده کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. پیس مقصد لکه یو مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر تخپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډیر پټ رزونه لري، مریضی لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو تخپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی یو ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خونیز مرکز کارکونکو نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه و لپاره بلکې د خزینه و لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه و ته ضرورت ده بلکې خزینه و ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه و د ترڅنګ خزینه و ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خوانځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګه خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع لډیر په خوره هیڅ دی وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره لدی چې په تیر جمهوریت نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجود او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړي. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړي، خلګي پاړه ویشلی نظرونه لري. د کابل خار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلاح او تصرف ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلاح وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولې. له بل پلوه هغه امنیت هم هغسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت وسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کله کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلاو لري یا سلاو واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي، چې ترڅو دغه سلاو
خود طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت به خدای ډاډ ورده، زری گاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي د دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې فرد سلاح اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بودې کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره لدی چې د طالبانو دغه چاره له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو او درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې په اړه څه ویلي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلومه ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه را سړي.
تیر ورځ د شمه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په لوړ دی زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه کاسي زور کوهی تولیدلې و چې لپیش نورسته ځای طالب مسولان هم لاس پکار سول خو ورسره د تخنیکی ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله आवाज ورکسو د 15 بجو نورسته چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چې راغلل کامرې کوهی ته ورشوک ومل دول چې زین الله خپل سر نه لاس ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې د طالبانو لخوا ورستوي لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب نن پیلي ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر راخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکرين مرستيال صدر اعظم ایرینا ویشچوک وای روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووزي ځکه اوکرايني ځواکونه خبرداري ورکړي چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خبر کړی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت دی وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانی اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروګرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرې دوه سره د محدودیتونو پر زیاتې دوه خبرې کوو چې در ډیره په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د جری د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي چې وزارتونه ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوي چې جری وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب سب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغه ټکو ته اشاره کړي خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي ندي. دغه تازه محدودیتونه او له سختي ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اوریدل منع کړي وو. شوانځیو ته دنجونو تګ ته اجازه نه و. شوزو کار نسوي کولای. شوزو له محرم پرته سفر نسوي کولای. ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي یو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنیدو سره ویلی و چې د خپلې لومړۍ دورې پرتل دوی اوس بدل سوی دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنیدو څخه باندې اومیشت کیږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هر ورځې او هر اونۍ په تریدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ وکمنې دورې ته په ستنېدو دي.